بوتان د څنګ پروګرامونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي راپور ورکړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهرني و انتحاري حمله و ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته په یو انتحاري بریدګر غوښتل شي د خلکو په ګڼګوڼه کې خپل بمونه والوزوي. خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته رسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل وسالې په مزارداري سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې ولړزولې چې په یاده زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوبلې رسېدو خبرونه رارسېدلې دي. ښاغلي حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي ځکه زلزله د ده په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو معلومات ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر یې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پرمټ په افغانستان کې لڅه د باندې 20 میلیونه خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. WFP نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدراعظم یا صدراعظم سبا د سپتمبر 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه خو څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدراعظم په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیا مخکینی صدراعظم بوریس جانسن د جولای په 5 خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1/3 غړي چې جانسن هم غړی دی د دغه هیواد راتلونکي صدراعظم پریکړه کوي. او د ایران د بهي اتباعو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران یې په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورلن کړي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1/3 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کیږي 14 غړي نیول شوي وو. په هیان چشمیر په ایران کې شاوخوا 3 لکه کسانو تر رسیدي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري. وای دوی په ایران کې چې اساسي قانوني دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلې په منظم ډول زورول کیږي.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان په یو بلونی ز خبرونه کې مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د اسیا کپ پیل شوې سیالۍ دوهم پړاو ته رسیدلې او نن د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د سریلانکا په وړاندې سیالي ترسره کوي. له دې وړاندې افغانستان په ګروپي سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې چې د اګست په 20 باندې ترسره شوه سریلانکا ته 17 ماتې ورکړه. سریلانکا 1/15 منډې وکړې او افغانستان دغه هدف په 10 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان باندې پوره کړ. دغه شان د ګروپي سیالیو په دوهمه لوبه کې بیا هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان په لومړي بیټنګ کولو سره 1/25 منډې وکړې او هندوستان دغه هدف د 19 اوور په 3 بال باندې د 15 وکټو په زیان باندې پوره کړ. افغانستان د دې سیالیو په دریمه لوبه کې، البته د ګروپي پړاو په دریمه لوبه کې، بنگلاديش سره مخامخ. بنگلاديش ته هم افغانستان ماتې ورکړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او سل وویشت منډي وکړي. افغانستان دغه هدف په نولسم اور کې د درې وکټو په زیان باندې پوره کړ. د دې ګروپ بل لوبډله هانګ کانګ و چې د هندستان په وړاندې لوبه وبایلله. دغه شان بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وبایلله او بنگلاديش د دې سیالیونه ووتو. هانګ کانګ بیا تیره شپه پاکستان نه لوبه وبایلله. په ستر توپیر باندې هانګ کانګ پاکستان یو سل سلور نوي منډې هدف ټاکلی او هانګ کانګ پاته دېرش منډو باندې خپل ټول لوبغاړي وسوځېدل. د سوپر فور یا د سلور غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان، سریلانکا، هندوستان او پاکستان یو بل په وړاندې لوبې کوي. افغانستان نن د سریلانکا سره مخامخ دی، د سریلانکا په وړاندې به لوبه کوي. دغه شان سبا ته د هندوستان او د پاکستان ترمنځ لوبه ترسره کیږي. سریلانکا به له هندوستان سره هم لوبه کوي. افغانستان او پاکستان هم یوه لوبه لري، البته د راتلونکي چهارشنبه پورې او د راتلونکي پنجشنبه پورې باندې به افغانستان د هندوستان سره مخامخ کیږي، هغه سره به لوبه کیږي. نن سیالی پاړه باندې به د افغانستان د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمجی صاحب سره وغږیږو او د بیلابیلو اړخونو باندې به ورسره خبرې ولرو. تر ډیره موده خبرونه نن د آسیا کپ سیالیو ته ځانګړې کړې ده. جار صاحب را سره همدا اوس په خبرونه کې یوځای شوی دی. جار صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. نن د آسیا کپ د دوهم پړاو لومړۍ لوبه کې سریلانکا له افغانستان سره مخ ده. که څه هم افغانستان له دې وړاندې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده، البته په ګروپي سیالیو کې څه فکر کوي چې د نن لوبې پایله به هم د تیر په څیر وي؟
سریلانکا یو پیاوړی لوبډله ده، له ډېر پخوا راهیسې ټیسټ نیشن ده، د یو ورځني سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده، همدارنګه شل ورځو سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. په خپله که تاسو فکر وکړئ ایشیا کپ کې د پنځلسم ځل فکر کوم سریلانکا په ګډون کې پنځه ځلې ایشیا کپ هم ګټلې ده، نو دې معلومیږي چې سریلانکا پیاوړ لوبډله ده. سره له دې چې موږ ورسره لومړی میچ ډېر ښه وکړو او ډېر په اسانۍ باندې افغانستان وګټو، خو هېڅ کله دا په دې معنی نه سریلانکا دومره کمزور لوبډله ده. البته یادونه کوم چې افغانستان لوبډله اوسني وخت کې چې په کوم ریدم کې روانه ده او کوم د ګټلو په موډ کې روانه ده، نو دا د ښکارندوی کوي چې هر لوبډله ته یوازې نه سر خوږی ورته جوړي، بلکې هر لوبډله راپرځولی هم سي. نو پم دې هله باندې چې نن موږ خیر سره له سریلانکا سره ډیره خلوبه کیږي، دویم پړاو لومړی لوبه ده او ان شاء الله چې خلوبه وي.
جار صاحب 2013 کال په آسیا جام سیالیو کې کستاسی یاد شي موږ تقریبا ورته سیالی کړی وي. د ګروپ په لوبو کې مو سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه، خو په سوپر څلور پړاو کې بیا مو له پاکستان او بنگلاديش نه لوبي وبایلل او دغه شان هندستان سره مو مساوي پاتو ورسوله سیالي. دا ځل خو بل ورته برخلیک سره نه مخ کیږو.
دا خو کرکټ دا هر څه پکې شونې دي، هر څه پکې پېښېدلی سي. تاسو 2013 کال ته اشاره کړې وه چې سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړل او په سوپر فور کې بیا پاکستان او بنگلاديش نه لوبې وبایللې، دا او له انډیا سره برابر کړې کې تاسو یاد وي. نو هغه وخت نه که تاسو ګورئ د افغانستان په ایشیا کې په ایشیا کپ کې بیا ډېر ښه سوی د ښځه لیدلې ده او ټول لوبډلو ته ډېر د قدر په سترګه ګوري، بلکې دوی نه ویره لري. نو دغه هر څه چې دي یو څه روحي فشار ده په سریلانکا باندې. نو زه فکر کوم چې سریلانکا نن ګټو ان شاء الله تعالی چې په نورو لوبډلو سره چې مخامخ کیږي، چې هغه کې د هندستان او پاکستان لوبډلې دي، نو هغوی هم دغه یو څه فشار لاندې وي. که پاکستان سره موږ خپل هغه پرتله کړو، پاکستان هغه مین بیټسمنان چې دوی په ډېر عملات تړي په اصطلاح بابر اعظم ده، بابر اعظم په هغه پام کې نه ده لکه څنګه چې دوی ورنهیلې وغه لري. ګرک رضوان او دابل په خر زمان کې خرنځونه وکړل، په تیره سیالۍ کې خرنځونه وکړل، خو د افغانستان بالینګ له نورو بالینګ سره څه توپیر لري؟ نو په دې هیله باندې چې انشاءالله تعالی که موږ لومړۍ سیالۍ له سریلانکا نه ګټو، په دغه پړاو کې به انشاءالله تعالی نور ټیمونو ته هم سرخوږی یوازې نه سرخوږی جوړو، بلکې ګټو به انشاءالله تعالی دا هڅه وکړو.
او جار صاحب د لوبډلې لپاره د نن ورځې د لوبې د ګټلو په هدف څه پکار دي؟ فکر نه کوي چې نن یو بدلون ته اړتیا ده؟ البته هغه یوولس لوبغاړي چې په لوبغالي کې به لوبېږي، د یو ال راونډر په ځای باندې ستاسو نظر څه دی؟ یو توپهونکي ته چانس ورکړل شي خبر نه وي؟
رښتیا هم ډېر خلک همدغه غوښتنه کوي چې د لونډرانو په ځای کې چې ته کس داسې راشي چې هغه پراپر بیټسمین وو اوسي په میډل اوډر کې وي، نو ډېره به ښه وي. خو که تاسو وګورئ په وینینګ کمبینیشن څوک په اسانۍ نه خرابوي چې کومه ستونزه نه پیښې وي. که چېرته اوس موږ دې ته ګوته نیسو چې مثال خبرې یار کریم جنت کینې، نو کریم جنت خو تر اوسه پورې بیټنګ کړی نه ده، نه بالینګ کړی ده، دغه به هم ډېره نامناسبه نه وي. همدارنګه که تاسو عظمت عمرزي ته وګورئ، عظمت عمرزي ته هم په د اسیا جام کې د سډیر بیټینګ د نوبت لاندې ورغله تر اوسه پورې ورته بس بالینګ کړی صرف یو نیمې کړی د سډیر بالینګ هم نه ده کړی. نو زه فکر نه کوم چې په ټیم کې ډېر چینجز متوقع وي. البته بیا هم هغوی هلته نږدې دي کېدای شي پچ ته په کتو سره حالات په کتو سره ممکن کم چینج وکړي.
جار صاحب راتلونکي چهارشنبه پورې بیا له پاکستان سره موږ مخ کیږو او خای ډیر افغان مینوال دغه لوبې ته په تمه اوسي او له پاکستان د لوبې ګټل ورته تر ټولو لوب مهم ښکاره شي. د پاکستان په وړاندې د بریا چانس څومره دی؟
نشته پاکستان سره خو زموږ لوبې د سوي د کمخه چې هندستان او پاکستان کولې اوس موږ افغانستان او پاکستان لوبې همدغه بڼه اختیار کړې ده. او څومره لوبې چې موږ له پاکستان سره کړې دي ډېرې سختې دي په نړیوال جامو کې موږ سره کړې دي په شل ورځو کې 500 ورځې کې وي نو تر روسي اورو پورې غځېدلې دي. او دا وایم چې کمبینیشن ته ګورو ان شاء الله تعالی د افغانستان د ټیم ډېر ښه کمبینیشن ده ډېر ښه مورال ده نو پوره ډاډه یم چې ډېر ښه په زړه پورې لوبې کېږي ان شاء الله تعالی او د ګټلو هڅه به کېږي.
او جار صاحب یو عمومي پوښتنه کوم په دغه څلورو لوبډلو کې چې افغانستان پاکستان هندستان او سریلانکا ده کومې دوه لوبډلې ستا په نظر باندې د دې وړتیا لري چې پایلوبې ته ووځي؟
د پایلوبې په اړه وړاندوینه سخته ده خو بیا هم زه به دې غوښتن کوم چې افغانستان دا ځلې پایلوب وکړي هغه ځلې په ډېر کم څه کې پایلوب ته بچ شوی و د ایشیا کپ نو دا ځلې به زه دې غوښتن کوم چې خدای دې وکړي چې افغانستان پایلوب وکړي. سره له دې چې دا ځلې دې لوب او دغه ته ګوري بل چې شلوریس فارمټ د شلوریس فارمټ کې افغانستان ماشاءالله چاته تن نور کوي به په اسیا ټیمونو کې نو دا هیله لرم چې یو ټیم به ان شاء الله افغانستاني.
جار صاحب د مینوالو یو پښتنه چې زموږ خبرونه ته راسوولې زیات په دې نظر دي چې د تیز توپچونکو په برخه کې فضل حق فاروقي تر څومره چې لیدل شوی دی دا په نوی بال باندې خطو پچونه کوي فکر نه کوي چې د خغری فاروقي سلور اورونه د لوبي په دغه لومړی ول سرونو کې یا په لومړی ودول سرونو کې وشي پایله به خوي.
د مینوالو غوښتنه ته په ډېر احترام دي کې خو شک نشته رښتیا مینوال خوي چې فضل حق په نیو بال باندې خبالین کوي او که چې ته ټول اورونه موږ مخکې خلاص کو بیا ورسته وروته ډیټا وروته څوک نه پات کیږي نو هغه کوم فضل حق ورسته خاورونه کوي موږ اړي چې فضل حق ورسته هم وساتو.
او د ورسته پښتنه په توګه جار صاحب کبیر تر وګرځو د نن ورځې لوبي ته کوم لومړی بیټینګ کوونو څومره هدف باید د بریا لپاره وټاکو او که مقابل بیټینګ کوي نو څه فکر کوي لکه تر لږه څومره منډو کې باید رایسار کو؟
کته چې ته وړم ورځ لوب کتلې د سریلانکا سریلانکا بیټینګ ډیر ښه ده لپایلې بیټینګ خو د غنی ځوانان چې راغلي بالینګ ګر که دومره خنه ده خو بیټینګ ډیر پیوړی ده. هغه ورځ چې له بنگلاديش نه 102 منډي پوره کړلې نو دا د ښکارندوی کوي چې سریلانکا بیټینګ رښتیا هم ښه ده او دا ورته لري موږ چې نور لوبي هم تعقیب کړي دي په شلوري سیالیو کې هغه بیټینګ ډیر ښه ده. نو هدف به د موږ بالینګ ته په کتو سره که موږ وګورو په شارجا کې چې موږ 108 شاوخوا وکړو ان شاء الله تعالی بد هدف بنی ان شاء الله.
ترنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول او د افغان ملي لوبډلې په خوانی منیجر جار عبدالرحیم زیو چې پاسیا کپ کې د افغانستان د نن ورځې او راتلونکو سیالیو په اړه موږ سره خبرې کولې. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تنس نه جوړیږي واځه ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم ده
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکي مثبت عمل وکي.
د تاند څنګه د خبرونه چې ما همین هیوا جوړه کړې دا راپور تر څنګ لاروا پوسره مرکه هم درته لرو خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد یې کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولی.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټولو راپورې خندل، ما هم څه نشو څه خولی نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوس ځای په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر نه خوشحال و. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي و. مونږ خپله سی او کور کې مې ماشومان و، مشمان باندې پریکټیس کول، یعنی تخته مې پیدا کړې وه، خپل تختې باندې لیکچر ورکول مشمان دغسې زده کول د انګلیسي دغسې مې ټوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړې چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم، دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم، ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واضح بې دغې تا نه څه نه جوړېږي، واضح ته خبرو قصه کې مه وسه. دا اصل دلیل یې همدا دی، نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویرېږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ که چیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی که چیرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نو هغه که چیرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات. دا چې څنګه دی ماتول شي، دا باید خپل ځوان ورته وهل لاره پیدا کړي چې څنګه کولی شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروژني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د باور ورختموي.
زه یو ښه مثال دا لرم، په یو وخت کې زما سره زما د کلي زخړي پلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړه کنه، دوی ذهنتون سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه، که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم کم د فلانی زوی کولای شي ته نشي کولای، مګر ما باندې اغیز نه ده کړی، ځکه زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم. که هغه په یو برخه کې مثال کار کوي شي کېدی، زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډیره ژوند هم هماغسې وي. دا نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډیر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړو وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي ده په کړو وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کوي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم، یا زه نشم کولای، یا زه دومره چیرته قوت لرم. یعنې دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد چې ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره، یا کورنۍ له خلکو سره، یا نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات، له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي، او په ډېری کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد چې زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او ټول انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داس شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او به اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته تر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په یو په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکۍ ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل براندین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل براندین وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل بزان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
زد دیدن تگه نمڑی گما، زد دیدن تگینا مڑیگم عشق دلوی دریاب دے پری کڑیگم زد دیدن تگینا مڑیگم زد دیدن تگینا مڑیگم